ラジオ。
شنبه د زمري 9 د جولای یو دیر شمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جو دوام کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. په دغه خبری مجله کې مو زحمت شبر کوربایم، په تخنیکی چارو کې امان امیرزی را سره مرسته کوي. له سلام سره مو پام د مهمو خبرونو سر ټکو تر راګرځو. ملګرو ملتو له طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د امنیت شورا له تور لیست څخه د دوی 15 غړي ایستلې دي. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته پولیسکونو کسانو پرون وروسته تر دې مظاهره وکړه چې د بهرنیو ځواکونو یو موټر د ملکیانو له موټر سره ټکر وکړ او څلور تنه په ټکر کې ووژل شول. د جولای میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر بلې هرې یوې خونړۍ وه او د دوی د تلفاتو شمیر په دې میاشت کې 3 تنو ته ورسید. امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د فعالیت په اړه د پټو اسنادو د خپرېدو د درېدو غوښتنه په دې پسې وکړه چې تېر یکشن بی ویکلکس ویبپاڼې په دې اړه پولیسکونو زره سندونه خپاره کړل. په خیبر پښتونخوا کې د سیلاونو د قربانیانو شمیر تر 400 واوښت او په زرګونو کسان لا هم په اوبو کې ایسار دي. د قرغزستان ولسمشر وایي که نړیوال ځواکونه ژر تر ژره دغه هیواد ته وانستول شي قرغزستان به له سخت بحران سره مخامخ شي. د ایران په شمال ختیځ کې پرون ماښام زلزلې تر 100 کسان ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر پر ایران غږ وکړ چې ژر تر ژره هغه 3 امریکایان خوشي کړي چې له یوه کال را په دې خوا په ایران کې زنداني دي. او اسرائیل پر غزې وروسته تر دې بمباري وکړه چې پرون له غزې پر اسرائیل له توغندي برید وشو. د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل له وسلوالو سره د روغې جوړې په هدف د طالبانو د 15 غړو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه وویستل شول. تر دې مخکې هم د 15 طالبانو نومونه له دې لیسته پاک شوي وو. ویل کېږي افغان دولت له امنیت شورا څخه د 10 نورو طالبانو د نومونو لرې کېدل هم غواړي. د نړیوالو اژانسونو په استناد نور له سالم محمد سالی څخه اورو.
د امنیت شورا له تور لیست څخه دغه 15 نمونه د القاعده او طالبانو د نمونو د بیا کتنې له مخې ایستل کېږي. موظف سوي کمیټې په یو بیان کې ویلي د دغو 15 کسانو له جملې د 2 نمونه ځکه ایستل سوي چې مړه دي. د دغو 15 کسانو نمونه په دې ډول دي: عبدالحکیم مجاهد، محمد اورنګ چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وو، ملا عبدالسلام ضعیف چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وو، او عبدالستار پاکتین. دغه ورځ د طالبانو دوه وژل سوي غړي لکه عبدالسمد خاکسر او محمد اسلام محمدي. عبدالسمد خاکسر د طالبانو په وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال او محمدي د بامیان والي وو. افغانستان له دغه تور لیست څخه د طالبانو د ځینو غړو د نومونو د ایستلو غوښتنه تیره میاشت د سولې په ملي مشورتي جرګه کې وکړه چې پکې له منځلارو طالب مشرانو سره د خبرو اترو او هغو وسلوالو سره دروغې جوړې غوښتنه وسوه چې له جګړې لاس اخلي. ډیپلوماتان وایي ولسمشر حمید کرزي تقریبا د 10 طالبانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړې وه ځکه دوی له دولت سره ملګري سوي یا هم مړه دي. خو په دې منځ کې روسیا چې د امنیت شورا له غړو څخه ده د نومونو د لرې کېدو په برخه کې محتاط ښکاري. ډیپلوماتان وایي روسیا د سخت دریځو وسلوالو او په سیمه کې د نشه یي موادو د کاروباریانو په برخه کې اندېښنه لري. د بندیزونو کمیټه وایي د دغو کسانو نمونه چې لرې سوي د دوی شتمني به نه کنګل کېږي او پر سفرونو به یې بندیز نه وي. خو ډیپلوماتان په دې برخه کې نظر ورکوي چې روسیا حتی نه غواړي د طالبانو د وژل سویو غړو نمونه له تور لیست څخه وویستل سي ځکه ویره لري که د دوی له شتمنۍ یو بندیز لري سي کېدای سي دغه کار د نورو طالب جنګیالیو په ګټه تمام سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فیلیپ کرولی بیا وویل چې واشنگټن د دې اعلان هرکلی کوي. نوموړي وویل دا هغه کسان دي چې له القاعده ډلې سره یې اړیکې پرې کړي، د افغانستان اساسي قانون یې منلی او له جګړې لاس په سر سوي دي. د زیاته کړه موږ د افغان دولت په مشرۍ د دې پروسې ملاتړ کوو چې په سیاسي ډګر کې مهمو حادثو ته لاره واروي. په ملګرو ملتونو کې د بندیزونو کمیټه په تور لیست کې د القاعده او طالبانو تر 1500 د زیاتو شامل غوړو پر نمونه غور کوي. د هر یو په اړه جلا جلا تحقیق کوي او غواړي قوي اسناد ولري چې کوم یو له جګړې لاس اخیستی او د حکومت تر څنګ درېدلی دی. یو ډیپلومات رویټرز اژانس ته وویل کیدای سي زیات نمونه به وي چې په روانو اونیو او میاشتو کې به له تور لیست څخه وویستل سي. د ولسمشر حمید کرزی ادارې 15 کاله مخکې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د 1216 پریکړه لیک له مخې چې په 1999 میلادي کال کې تصویب سوی په دې لیست کې د شاملو شاوخوا 1024 کسانو له جملې د 10 کسانو نمونه وباسي چې د دغو 10 کسانو له جملې د 15 نمونه په جنوري او 15 نورو په دې اونۍ کې له دې لیست څخه وایستل سول. ډیپلوماتان وایي افغان دولت غواړي د پاتې 10 نورو کسانو نمونه هم له دې لیست څخه پاک سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته پلسکونو کسان پرون راغونډ شول. دغو کسانو وروسته تر دې اعتراض وکړ چې د ناټو ځواکونو یو موټر د خلکو له یو موټر سره ټکر شو. په تلویزیوني فلمونو کې ښکاره شول چې یو موټر سوځي او افغانان د یو سغروال موټر لور تکاڼي وروي. ایسف ویلې دي چې سمدستي سیمې ته ځواکونه واستول. د موټرو په ټکر کې 4 تنه افغانان ووژل شول. بیا د ټکر ځای ته امبولانسونه ورسېدل.
د کابل ښار په نهمه ناحیه کې د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د ایساف ځواکونو او ملکی موټرو د ټکر په پایله کې شپږ ملکی وګړي مړه او ټپیان شول. پیښه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته پر غځېدلې سړک وشوه. د کابل د امنیه قمندانې د جنایي آمر سید عبدالغفار سیدزاده د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې 4 ملکی وګړي وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې د کابل د امنیه قمندانې سرپرست او امنیتي مرستیال خلیل الله دستیار له څو پولیسو سره ټپیان شوي دي.
نن پنځه لس کم درې بجې دلته یو حادثه ترافیکي چې د قوه ایساف او د موږ د افغاني شهروندانو ترمنځ وشو. دوه موټر ایساف کله کې ومیش سړک ته داخلي کې د یو کورلا افغاني کورلا سره دلته اکسیدنت واقع کیږي. د حادثه په نتیجه کې شپږ نفر چې په کورلا کې سپور د زخمیان کیږي، دغه د 3 نفر وځخه نه ده، زخمیان انتقال شوی ده. پس لغنه د کوڅې خلک په خارجانو باندې حمله کړی ده او په نتیجه کې حمله کې بیا پولیس مداخله کړې ده. د موږ پولیس هم پکې زخمیان شوی ده، چې د پولیسو مشر هم پکې زخمی ده، جنرال صاحب دستیار. قضیه تر سره نه لاندې ده، نتیجه ورسته ده.
عیني شاهدان وایي چې د موټرو له ټکر وروسته د سیمې خلکو د بهرنیو موټرو ته اور ورته کړ او ایساف ځواکونه په شخصي موټرو کې له سیمې ولېږدول شول. خو د پیښې عیني شاهدان وایي چې ایساف ځواکونه په ملکی وګړو ډزې وکړې چې 4 تنه یې ووژل.
وختي کې آمده بی امریکایی‌ها بدست موټر کورولا از میله آمده بودن. وختي کې میزنند 4 نفر کشته میشه، 2 زخمی. د غیر از مرمی هم میزنند بدون از اینکه یا کدام گپ بزنن کورولا والا امرای فور فایر میکنن. از جا میگریزن از پشت سر مردم میاد در میتدش. شما اینا پرسان کنه که افغانا را کی کشت؟ این خودش بدست آمده به تیم موتور امریکایی که زدن افغانای بیچاره. شرکت امریکایی چیز امریکایی است، اسپیشال فورس بدست آمده. شما اینا پرسان کنین امریکایی از کدامش اگر نشد موتور شخصی انتقالشان داد، افغانا را خودش یا با قصدن کشته.
دغه شاهدان زیاتوي چې له پیښې وروسته ډزې هم وشوې. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې بهرنیان ملکی وګړي په نښه کوي، بلکې تر دې وړاندې هم څو ځلې ملکی وګړي د بهرنیو لخوا په نښه شوي دي.
ماریا صدیقی له کابل راپورټ راکوه. په راپورټ کې مو واورېدل چې پرون د ایساف موټر په ټکر کې 4 افغانان ووژل شول. جولای میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره په 13 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په دې میاشت کې د اسوشیټیډ پریس اژانس په وینا لږ تر لږه 13 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. تر دې مخکې د جون میاشت خونړۍ وه. هغه وخت د امریکایي پوځیانو تلفات 6 ته رسېدلي وو. په روسیو میاشتو کې په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د مړینې شمېره زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما غواړي چې افغانستان ته 1500 عسکر واستوي او بیا د روان میلادي کال له جولای څخه د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي.
خبري مجله اوري.
سپین مڼې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د فعالیت په اړه د پټو اسنادو خپرېدل باید ودرول شي. امریکایي چارواکي وایي دغه کار په جګړه کې د شکیلو امریکایي عسکرو او افغان اطلاع ورکوونکو ژوند د خطر سره مخامخوي. دوی ویلي هغه څوک په مجازات شي چې د ویکیلیکس انټرنیټي پاڼې ته دغه پټ معلومات سپارلی دي. په دې اړه نور له سالی محمد سالی څخه اورو.
سپین مانی د جمعې پر ورځ لوی کلیکس انټرنیټي پاڼې وغوښتل چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو په اړه د پټو اسنادو خپرول ودروي. له دې سره جوخت یې له یوه امریکایي عسکر څخه چې له دې انټرنیټي پاڼې سره یې پوځي رازونه شریک کړي تحقیقات جدي کړي دي. د اوباما د ادارې چارواکو ویلي د 16,911 پټو پوځي اسنادو د خپرېدو په اړه تحقیقات به یوازې پر پوځي کارکوونکو منحصر نه وي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل پر انټرنیټ د جنگ د اسرارو خپرېدل د امریکا ملي امنیت ته زیان اړوي. د هغو افغان اطلاع ورکوونکو او امریکایي عسکرو ژوند هم له خطر سره مخامخوي چې په افغانستان کې ماموریت لري. د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا د دغو اسنادو د خپرېدو مخنیوی څنګه کولی سي، ګیبس وویل موږ بل کار نسو کولی، یوازې به له هغو کسانو چې دغه اسناد خپاره کړي وغواړو چې دغه اسناد بیا خپاره نه کړي. نوموړي زیاته کړه مهمه دا ده چې د امریکا ملي امنیت ته تر دې زیات زیان ونه وړي. د ویکلیکس انټرنیټي پاڼې مسؤل جولین اسانج د استرالیا له ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دغو پټو اسنادو تر خپراوي مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طریقه د امریکایي حکومت له چارواکو سره تماس نیولی او هغو ته پیشنهاد کړی و چې دغه اسناد تر خپرېدو مخکې مطالعه کړي او ځانونه ډاډمن کړي چې د کوم بېګناه انسان ژوند ته خطر نه پېښوي. د نوموړي په وینا د امریکا حکومت کوم ځواب ورنه کړ. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان او د سمندري ځواکونو ډګروال ډیوډ لپان د جمعې په ورځ وویل چې د ویکلیکس دغه ادعا چې ګواکې له سپینې ماڼۍ یا کوم بل حکومتي چارواکو سره د دغو اسنادو د مطالعې په برخه کې تماس نیولې کاملا غلطه ده. خو د پاڼې مؤسس اسانج دغه ادعا چې ګواکې د دغو پټو اسنادو خپرېدل د بېګناه انسانانو ژوند ته خطر سره مخامخوي رد کړي، ویلي دي په دې برخه کې لا کوم سند نسته. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ګډو ځواکونو لوی درستی زمیر البحر مایک مولن د دغو اسنادو خپرېدل د افغان اطلاع ورکوونکو او نورو کارکوونکو لپاره چې له امریکایانو سره مرسته کوي زیان رسوونکي او تهدید کوونکي ګڼلي. د امریکا لوی درستی د پنځمې په ورځ په دې اړه وویل
Mr. Assange can say whatever he likes about the greater good he thinks.
شغلی اسانج کبل سی په دې اړه چې ګوا کېده او نور سرچینو یې څه خدمتونه کړي هر څه وایي، خو واقعیت دا دی چې کېدای شي همدا اوس یې د ځوانو عسکرو یا یوې افغاني کورنۍ په وینو لاسونه سره وي. د امریکا د دفاع وزیر د پنځم په ورځ ویل که ضرورت وي په هر ځای کې به پوځي تحقیقات وزي. نوموړي په دې برخه کې د امریکا د تحقیقاتو له فدرالي ادارې یا اف بی آی څخه هم مرسته غوښتې ده. نوموړي دا مسله چې آیا خپل له شاغلي اسانج څخه به هم تحقیقات وسی ممکنه وګڼله.
د ویکلیکس له لوري د خبرو شوې اسنادو موضوع نړیوالو ورسپانو هم چیړلې ده. ورسته په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه لرو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د رواني خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته پولیسکونو کسانو پرون وروسته تر دې مظاهره وکړه چې د بهرنیو ځواکونو یو موټر د ملکیانو له موټر سره ټکر وکړ او څلور تنه په پیشه کې ووژل شول. ملګرو ملتو له طالبانو سره د روغې جوړې په هدف د امنیت شورا له تور لیست څخه د دوی 15 غړي ایستلي دي. د جولای میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر بلې هرې بې خونړۍ وه او د دوی د تلفاتو شمېر په دې میاشت کې 3 تنو ته ورسېد. امریکا په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د فعالیت په اړه د پټو اسنادو د خپرېدو د درېدو غوښتنه په دې پسې وکړه چې تېر اکشن بی بی کلیکس ویب پاڼې په دې اړه پولیسکونو سره سندونه خپاره کړل. په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو د قربانیانو شمېر تر 300 واوښت او په زرګونو کسان د هم په اوبو کې سر دي. د قرغزستان ولسمشر وایي که نړیوال ځواکونه ژر تر ژره دغه هېواد ته وانستول شي قرغزستان به له سخت بحران سره مخامخ شي. د ایران په شمال ختیځ کې پرون ماښام زلزلې تر 100 ډیر کسان ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر په ایران ژغ وکړ چې ژر تر ژره هغه درې تنه امریکایان خوشې کړي چې له یو کال را په دې خوا په ایران کې زنداني دي او اسرائیل پر غزې وروسته تر دې بمباري وکړه چې پرون له غزې پر اسرائیل د توغندي برید وشو. په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو لړۍ روانه ده او په نوښار کې دولتي ودانۍ او مرکزي روغتون اوبو ډب کړي. د چارواکو په وینا تر 400 ډیر کسان تر اوسه وچل شوی دي او په زرګونو کسان لا هم په اوبو کې بند دي. له پېښور په دیاړه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورت لري.
په خیبر پختونخوا کې د سیلاونو زور مخ پر زیاتېدو دی او د هرې شېبې په تیرېدو سره یې لمن لا پسې پراخېږي. د دولتي چارواکو په وینا تر اوسه 400 تنه اوبه وړي، ګڼ شمېر لا درکه او په زرګونو تنه لا هم بند پاتې دي. د دغو سیلاونو له امله مخابراتي سیستم زیانمن شوی او د پېښور په ګډون په ټوله ایالت کې د موبایل او لاینی تلیفون تر څنګ انټرنیټ هم تر ډېره په ټپه درېدلی، چې له امله یې د پېښور او نورو ښارونو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې رامنځته شوې. تر څنګ د لویو لارو د زیانمنېدو له امله له ډېری سیمو سره ترانسپورتي اړیکې پرې دي. د وروستیو رپورټونو له مخې د اټک سیمې په اړوندو کې د سیلاونو راوتلو له امله د پښتونخوا او پنجاب ترمنځ لاره هم بنده ده. د جمعې په ورځ تر ټولو زیات زیان د نوښار ولسوالۍ اړوندو ته اوښتی، چې د ګڼ شمېر کورونو تر څنګ د دغه ښار مرکزي روغتون او نورې دولتي ودانۍ هم په اوبو کې ډوبې شوې. له طبیعي پېښو سره د مبارزې د ادارې مشر جنرال اشفاق ندیم د جمعې په ورځ یوې بری غونډې ته په وینا کې که څه هم دا وختي مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ونه ښوده، خو وی ویل چې لا هم په زرګونو خلک په بېلابېلو سیمو کې بند پاتې دي او په وینا یې دولت یې خوندي ځایونو ته د رسولو په لړ کې ټولې هڅې په کار اچولي.
جو چیلنجز ہیں اس وقت وہ کافی زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو اف کورس ریلیف
دا محل مونږ لړېرو چیلنجونو سره مخ یو. خلکو ژغورل او خوندي ځایونو ته رسول، هغوی ته د سر سوری او خوراک برابرول، د ناروغانو درملنه، په راتلونکي کې د لویو لارو، برېښنا، ګاز او مخابراتي اړیکو بیا رغونه او د سیلاونو له امله د احتمالي ناروغیو مخنیوی، چې بې له شکه د دغو سیلاونو له امله به ډول ډول ناروغۍ رامنځته کیږي. جنرال اشفاق پر نړیوالو غږ کړی چې د خلکو د راویستو او په راتلونکي کې د هغوی د ځای پر ځای کولو په لړ کې له دولت سره مرسته وکړي. د هغه په وینا په دغو سیلاونو کې په لسګونو زره کورونه نړېدلي چې څښتنان یې د بیا ودانولو په برخه کې پراخو مالي مرستو ته اړتیا لري. د ریاض خان په نوم یو تن چې په وینا یې د نوښار په محب بانډۍ سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې بند پاتې دی، د تلیفون پر لیک آزادۍ رادیو ته داسې وویل: دلتا پدی مدرسه کې مونږ 1300 کسان بند پاتې یو. اوبا مخ پر زیاتی دو دی او دا محال ټول د مدرسې په بام راټول شوی یو. هر اخوا اوبا دی او د وطو هیڅ لار نه لرو. لمونږ سره مرسته د عامو خلکو له وسه به هر خبره ده، او که د ژغورنې دولتي ډلې زر تر زره راونه رسېږي نو دا مدرسه به هم ډېر زر ونړېږي. دی وایي د دغې سیمې په نږدې ټولو جوماتونو او مدرسو کې په سلګونو تنه لا هم بند پاتې دي. وروسته له هغې چې د پښتونخوا حکومت د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه، په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا دغه هیواد 9 هلیکوپترونه پښتونخوا ته رسېدلي چې 5 یې په سوات او 2 نورو په نوښار کې د خلکو د ژغورنې چارې پیل کړي. که څه هم د جمعې په ورځ د پېښور په ګډون په یو شمېر سیمو کې د باران ورښت درېدلی، خو د هوا پېژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د لا زورورو سیلاونو وړاندوینه کړې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د قرغزستان ولسمشر روزا اتنبایو وایي هیواد له یو بحران سره مخامخ دی او چې څومره ژر کې شي هغومره ژر نړیوالو امنیتي ځواکونو ته د امنیت تامینولو لپاره اړتیا لري. اتنبایو د جمعې په ورځ د قرغزستان په جنوب کې د اوش په ښار کې د ځوانانو یوې اعتراضي غونډې ته وویل چې موږ له داسې حالت سره مخامخ یو چې بل چچن راڅخه جوړی شي. د قرغزستان ولسمشر هغې ډلې ته دا خبرې کولې چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د پولیسو د ځای پر ځای کېدو له امله یې اعتراض کاوه. دی وویل: اتنبایو وایي زه فکر کوم چې قرغزستان باید یو نه یو ډول له دې بحران راووځي. که موږ کومه لاره ونه مونده نو بیا به له یو بل سره په جګړې یو، لکه روسان چې وایي د سترګې پور په سترګه وي، د غاښ په غاښ وي، او له قرغزستانه به داسې شی لکه چچن جوړ شي. موږ یوازې یو ګام له سختې کورنۍ جګړې شاته یو. اتن بایو په داس وخت کې اوښته ولاړه چې د ښار شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د بشکک لدې موافقې سره مخالفت شولې چې 50 تن نړیوال پولیس ته د قرغزستان جنوب ته واستول شي. د اوښ ښار او یو شمېر نورې جنوبي سیمې د جون له میاشتې راپدې خوا د قومي شخړو شاهد و چې نږدې 300 کسان پکې ووژل شول او لا هم تقریبا 15,000 کسان بې کوره دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران ژغ وکړ چې سمدستي هغه درې غره ختون کې امریکایان خوشی کړي چې پوره لیو کال را پدې خوا په ایران کې بندیان دي. په یو لیکلي بیان کې اوباما ویلي دي چې دغه دریو کسانو کله هم د امریکا د حکومت لپاره کار نه دی کړی او هیڅ راز جرم نه دی کړی. په بیان کې همداراز د اوباما په وینا ویل شوي دي چې دغه درې تنه ځوانان 28 کلن شان بیور، 28 کلن سارا شود او 28 کلن جوشت فاتل کله هم د ایران د حکومت پر ضد څه نه دي کړي او د ایران د خلکو ډېر درناوی یې کړی، خو ایراني چارواکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دوی یې زندانی کړي دي. د امریکا ولسمشر همداراز وویل چې د دغو کسانو نیول له هغه څه سره چې امریکا او نړیواله ټولنه د ایران له حکومت څخه لري لرې ساتلې ده هیڅ راز ارتباط نه لري. بل لور ته په نیویارک د جمعې په ورځ تقریبا 50 تنه چې د نیول شویو کسانو میندې هم پکې وي اعتراضي غونډه وکړه. دغه کسان په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت له برخې سره راټول شول او په تهران یې غږ وکړ چې نیول شوي امریکایان خوشی کړي. د جوش فاتل مور لورا فاتل وویل دا وای زموږ بچیان یې پرته له څه جرمه زندانی کړي دي، کال یې وشو، دا ظلم دی، دا کار د منلو نه دی، اخلاقي نه دی. د بشري حقونو د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له حکومت غوښتي دي چې دغه درې تنه سم محاکمه کړي یا یې خوشي کړي، کنه نو دا کار یوازې د دې لپاره شوی دی چې دغه کسان امریکایان دي. ایراني چارواکي ساسي انګيري چې دغه دریو د امریکا لپاره جاسوسي کوله خو تر اوسه پر دوی علنن محکمې تور نه دی پوري کړی. ایراني چارواکو دغه درې تنه د 2009 میلادي کال د جولای په 1 د عراق ایران سره سره وروسته تر دې ونیول چې دوی تصادفا د ایران خاورې ته اوښتي وو. په ایران کې لشتر لشه 110 تنه د دغه هیواد په شمال ختیځ کې زلزلې ژوبل کړي دي. دا زلزله د 15.4 په اندازه پرون ماښام په خراسان رضوي ولایت کې وشوه. والی مجتبی صادقیان وویل حداقل د یو تن روغتیایي وضعیت خراب دی. د ایران دولتي تلویزیون وویل زلزلې د تربت حیدریا شار او یو شمېر کلي ځپلې دي او له دغو سیمو سره مخابراتي اړیکې قطع شوې دي. د ژغورنې عمله سیمې ته استول شوې ده.
خبری مجله اوري
اټکل کیږي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي محکمه به د لبنان د حزب الله ګوند غړي د دغه هیواد د پخواني سرتیاسم رفیق الحریری په قتل تورن کړي. څارونکو وایي دا موضوع شای په لبنان کې کړکېچ رامنځته کړي. د سعودي عربستان پاچا او د سوریې ولسمشر د ستونزو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ په ګډه د بیروت لیدنه وکړه. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
د سعودي عربستان پادشا عبدالله بن عبدالعزیز او د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد په یو ناڅاپي سفر کې د جمعې په ورځ بیروت ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق الحریری لمړینې وروسته په تیرو 50 کلونو کې د گاونډي هیواد لبنان لیدنه کوي. د رفیق حریری لمړینې وروسته د سوریې او لبنان اړیکې سړې شوې او د سوریې ځواکونه چې 9 کاله په لبنان کې وو له دغه هیواد ووتل. بشار الاسد او پادشا عبدالله دواړه یو ځای د سعودي عربستان په شاهي الوتکه کې له غرمی وروسته له دمشق بیروت ولاړل. د لبنان جمهور رئیس میشیل سلیمان او صدر اعظم سعد الحریری چې د رفیق حریری زوی دی په هوایي ډګر کې د میلمنو هرکلی وکړ. دوی ژر د جمهوری ریاست ماڼۍ ته ولاړل او هلته یې د هغو رپورټونو په اړه سره خبرې وکړې چې وایي نړیواله محکمه کېدای شي د لبنان د حزب الله غړي د پخواني صدر اعظم رفیق الحریری په قتل تورن کړي. د سوریې او سعودي عربستان مشران په داسې حال کې د بیروت لیدنه کوي چې رپورټونه وایي د رفیق حریری په قتل د حزب الله تورنول کېدای شي په لبنان کې د سنیانو او شیعګانو ترمنځ نښتې رامنځته کړي. حزب الله شیعه ګوندی چې ایران او سوریه یې ملاتړ کوي. ځانګړې نړیوالې محکمې له مودې راهیسې د رفیق حریری د قتل په اړه تحقیقات کړي دي. رفیق حریری سنی مشر وو چې له سعودي عربستان سره یې پیاوړې اړیکې درلودې. څارونکي په دې باور دي کچرې د حزب الله غړي تورن شي نو دا به د لبنان په ائتلافي حکومت چې مشر یې سعد حریری دی او شیعه وزیران هم پکې دي ناوړه تاثیر وکړي. سعد حریری هم په پیل کې سوریا د خپل پلار په قتل تورنه کړې وه، خو وروسته یې له سوریې سره خپلې اړیکې ورغولې او څو ځلې یې له جمهور رئیس بشار الاسد سره په دمشق کې وکتل. د منځنی ختیځ د چارو یو کارپو پول سالم وای سوریه له لبنان سره خپل اړیکې په تدریج رغولي او وروسته لدی چې مجبور شو خپل پوز له لبنان وباسي بیا خپل نفوذ په دغه هواد کې پراخ کړي.
It certainly has through its allies in Lebanon and through rebuilding relations with Saudi Arabia and other
places. سوریه په لبنان کې د خپل پلویانو لداري او له سعودي عربستان او د سیمه نورو لوبغاړو سره د خپل اړیکو په رغولو په لبنان کې خپل نفوذ واقعا بیرته ترلاسه کړی. اوسنۍ نفوذ یې د پخوا په څیر نه دی، خو بیا هم مهم او مؤثر دی. دا هم د پام وړ خبره ده چې د سوریې جمهور رئیس یوازې لبنان ته نه دی راغلی، بلکې د سعودي عربستان د پادشاه په ملګرتیا د لبنان لیدنه کوي. سعودي عربستان په سیمه او لبنان کې نفوذ لري.
To Lebanon in this visit, he's coming with another major force in the region and in Lebanon, who is King Abdullah of Saudi Arabia.
De Suriye aw Saudi Arabistan nijde hamkariyo pa Lebanon ke waqian mu'assir rol lobawali. De Riyaz aw Dimashq nijde wali che har yo pa Lebanon ke khpal palawian dari pa de ke mu'assir wo che Zwan Saad Hariri de terkal pa intikhabato ke Hezbollah aw de dui palawian ta la sakht mati warkawlo wo rusaw kawlai shwal che de mili yo wali itlafi hukumat jod kri. De Rafiq Hariri de qatl le sadane la para de malgur milatuno zangadi mahkama پنځه کاله پخوا د لبنان د حکومت په غوښتنه جوړه سوه. د امنیت شورا لخوا دغه محکمې ته صلاحیت ورکړل شوی چې د حریری په قتل کې تورن کسان محاکمه کړي.
د عربستان پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز او د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون بیروت ته ولاړل. د قطر امیر شیخ حامد ابن خلیفه آل ثانی هم له لبنان څخه پرون درې ورځنی سفر پیل کړ. اسرائیل د غزې پر شار هوایی برید وکړ. دا حمله په دې پسې وشوه چې له غزې څخه یو توغندی د اسرائیل پر اشکیلون شار ولګید. د رپورټونو له مخې لږ تر لږه اته تنه د جمعې په ورځ د اسرائیل په هوایی برید کې ټپیان شوي دي. رپورټونه وایي چې اسرائیلي الوتکو همداراز هغه تونلونه په نقشه کړي دي چې له مصر غزې ته پرې قاچاقي مواد وړل کېږي. د اشکیلون پر شار توغول شوي توغندي چاته مرژوبله نه ده اړولې، خو د یو شمېر کورونو چیشې ماتې کړي دي او یو شمېر موټرې چې په پارکینګ کې ولاړ و زیانمن کړي دي. د توغندي برید د امریکا متحده ایالاتو غندلی دی او ویلی دی چې پر ولسي خلکو د توغندي ویشتل یو تروریستي عمل دی او هیڅ د منلو نه دی.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه درسره ولیکئ: کابل 1401، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 104. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
په روانه خبرونه کې مو مخکې دا راپورټ درلود چې سپین ماڼۍ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د فعالیت په اړه د پټو اسنادو خپرېدل باید ودرول شي. تېره یکشنبه د ویکیلیکس انټرنیټي ویب پاڼې په لسکونو زره اسناد په دې ارتباط خپره کړي وو. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه یو شمېر نور مسایل څېړلي دي او همدا مسله هم څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته فرشته جلال زی کتنه کوي.
په افغانستان کې د امریکایي قواوو د فعالیتونو په اړه د امریکایي او افغان چارواکو اندېښنه او د ویکیلیکس آنلاین لخوا وروستي خپاره شوي رپورټونه نن هم د معتبرو غربي ورځپاڼو د بحث عمده مسله وه. د امریکا د دفاع وزیر له دې اسنادو څخه د ځینې نورو ټکو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې په جګړه کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د افغان شریکانو لپاره تهدید بللی. د دې ترڅنګ ځینې نور مسایل هم په غربي ورځپاڼو کې د افغانستان د حالاتو په ارتباط ځای سوي دي. د کیریر خپرونې په خپل وروستي مطلب کې د کندهار د عملیاتو د تاخیر په اړه لیکلي. د مارجې تر عملیاتو وروسته د کندهار عملیاتو ته ډیر انتظار کېدو، خو ځینې ټکي باید له پامه ونه غورځول سي. اول دا چې ناټو ځواکونه باید پر مارجې خپل حاکمیت ټینګ کړي او شاوخوا سیمې هم تصفیه کړي. دا کار له رواني پلوه د سیمې خلکو ته ډیر اهمیت لري. دوهم دا چې طالبانو ته زیات وخت ورکول د غوی لپاره د فعالیت کولو زمینه پراخوي، خو دا هم اهمیت لري چې اول په مارجه کې د حکومت د حاکمیت کړی ټینګ سي ترڅو په کندهار کې د عملیاتو لپایل سره سیمه ته تهدید متوجه نسي. دریم دا چې د کندهار د عملیاتو تر پیل مخکې باید په نورو مهمو شهرونو کې امنیت ټینګ سي، په ځانګړي ډول کابل، ځکه په کندهار کې د عملیاتو لپایل سره شای طالبان پر نورو شهرونو فشار زیات کړي او په کندهار کې د نړیوالو قواوو د تمرکز مخنیوي وکړي. کیریر خبرونه لیکي دا ډېر مهمه ده چې په کندهار کې د عملیاتو تر پیل مخکې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله زیات سي، ځکه په دې توګه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مخنیوي وسي او په دې ډول به د کندهار له عملیاتو سره مرسته وسي. افغانستان ته د طالبانو له بیا ستنېدو سره به د ښځو برخلیک څنګه وي؟ دا د افغانستان پر حالاتو د ټایم مجلې د وروستۍ ګڼې دا یو مطلب عنوان دی. د خبرونې په لیکنه جمهور رئیس حامد کرزی د جون په میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ملي مشورتي جرګه راوبلله. د سیلونکو په باور له طالبانو سره د روغې په خاطر باید د افغانستان حکومت د هغوی ځینې شرایط ومني. له دې امله د خبرونې په لیکنه د ښځو د حقوقو پلویان ویره لري چې ګونې طالبان به بیا د ښځو پر تعلیم او کار بندیز ولګوي. د ولسي جرګې یو وکیل ټایم خبرونې ته ویلي د ښځو حقوق باید له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نسي. په اوس وخت کې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ښځو لپاره ډېر مصیبتونه پیدا کړي. نو له دې امله دوی په دې باور دي چې نړیوال ځواکونه باید تر هغو په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان حکومت په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو خلکو د حقوقو څخه د دفاع کولو توان پیدا کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته لکتنې سره لومړی خبری مجله سرته رسیږي. په بلې وی کې مقیم نائب له تاسو سره دی شرغلس.
تشکر آقای شبر. شنوندگان گرامی صبحتان بخیر. امیدوارم تا پایان این برنامه و پایان روز امرا با رادیو آزادی باشد. در این مجموعه خبری من مقیم نائب یک جا با تیم خبریم و با شما شنوندگان عزیز هستیم. در این 30 دقیقه از تازه ترین خبرها، رویدادها و تحولات در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما میگوییم. با ما باشید و از آن بشنوید. این هم تازه ترین سرخط خبرها و گزارش ها. قصر سفید تقاضا نموده است که نشر اسناد سری در مورد فعالیت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف شود. شورای امنیت ملل متحد در یک اقدام اسمای 5 تن از اعضای گروه طالبان را از فهرست سیای ملل متحد حذف کرد، اقدامی که حکومت افغانستان برای پیشبرد مصالحه با طالبان در تلاش آن بود. از آغاز جنگ در افغانستان یعنی تقریبا از 9 سال به این سو، ماه جولای امسال مرگبارترین ماه برای نیروهای ایالات متحده آمریکا در این کشور می باشد. مقامات میگویند بعد از تصادم یک مسیله نقلیه ناتو با یک موتر پر از مسافر، شماری از افغانان در مقابل ساختمان سفارت آمریکا در کابل به شورش پرداختند. حکومت افغانستان به تازگی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواسته تا برای پیروزی در انتخابات از زور، قدرت و پول استفاده نکنند. اظهارات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در هند خشم و غضب پاکستان را برانگیخته است. صدر اعظم بریتانیا گفته پاکستان سیاست دو جانبه بازی می کند، از یک طرف از مبارزه غرب علیه تروریسم حمایت دارد و از سوی دیگر شورشیان و تروریستان را تجهیز و کمک می نماید. افزایش آب دریاهای کابل، سوات و اندر در پاکستان باعث شد تا سیلاب‌ها مناطق ایالت خیبر پشتونخوا را فرا گیرد و در این مورد هم گزارش داریم. در ایران در نتیجه زلزله در ایالت خراسان رضوی در شمال شرق آن کشور حداقل 110 نفر جراحت برداشتند. همچنان مروری داریم در مورد مطبوعات جهان. پیرامون افشای اسناد محرم در باره جنگ افغانستان، تأخیر عملیات قندار و نگرانی های زنان افغان در مورد مصالحه با طالبان و سایر مسائل افغانستان. اما این مجموعه خبری امروز را با تحولات مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اظهار داشت که به هدف مصالحه با مخالفین مسلح در افغانستان 5 عضو گروه طالبان را از لیست سیای شورای امنیت این سازمان حذف کرد. قبل از این هم نام 5 نفر دیگر از طالبان از این لیست خارج شده بود. قرار معلوم حکومت افغانستان خروج نام 10 نفر دیگر از اعضای طالبان را از این لیست تقاضا کرده است. در این مورد رسانه‌های خبری مطالبی به نشر رسانیدند که جزئیات آن را از سید سمیع عباس می‌شنوید.
نام این 5 نفر بعد از بررسی افراد طالبان و القاعده از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شد. کمیته تحریم سازمان ملل متحد در اعلامیه خود گفته است از جمله این 5 نفر نام 2 نفر آنها به دلیل خارج شده است که آنها دیگر در قید حیات نیستند. این 5 نفر از عبدالکی مجاهد، محمد اورنگ که سابق سفیر طالبان در سازمان ملل متحد بود، ملا عبدالسلام ضعیف که به عکس سفیر طالبان در اسلام آباد کار میکرد، عبدالستار پکتین و همینطور 2 نفر از طالبان کشته شده، عبدالسمد خاکسار و محمد اسلام محمدی عبارت میباشند. عبدالسمد خاکسار در وقت حکومت طالبان معین وزارت داخله و محمدی والی بامیان بود. حکومت افغانستان ماه جون در جریان جرگه مشورتی صلح تقاضا کرده بود که نام بعضی از اعضای تحریک طالبان از لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد خارج شود. در این جرگه پیشنهاد شد که با رهبران میانه‌رو طالبان مذاکره آغاز گردد و کسانی که از جنگ دست می‌کشند با آنها مصالحه شود. دیپلماتان میگویند رئیس جمهور کرزی خواسته بود که نام 20 نفر از اعضای گروه طالبان از این لیست حذف شود، زیرا آنها یا با دولت دوست شدند و یا فوت کردند. روسیه که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشد، در مورد خروج نام افراد طالبان از لیست سیاه محافظه‌کاری نشان می‌دهد. به گفته دیپلمات‌ها روسیه درباره افراطگرایان اسلامی و دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر در منطقه نگرانی دارد. کمیته تحریم‌های ملل متحد می‌گوید کسانی که نام آنها از این لیست خارج شده است دیگر ثروت‌هایشان منجمد نیست و بر مسافرت‌های آنها قیدات وجود نخواهد داشت. اما به گفته دیپلماتان سازمان ملل متحد روسیه حتی با خارج شدن نام افراد مرده طالبان از لیست سیاه موافق نمی‌باشد، زیرا به نظر روسیه اگر تحریم‌ها بر ثروت این افراد رفع شود ممکن است جنگجویان دیگر طالبان از آن بهره برداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی اظهار داشت واشنگتن از این اقدام استقبال می‌کند. با گفته او اینها افرادی هستند که رابط خود را با القاعده قطع کرده، قانون اساسی افغانستان را پذیرفته و از جنگ دست کشیدند. کراولی افزود آمریکا از این پروسه تحت رهبری حکومت افغانستان حمایت می‌کند، زیرا این عمل راه را برای تلاش‌های مهم سیاسی هموار می‌سازد. کمیته تحریم سازمان ملل متحد در مورد تقریباً 500 عضو طالبان و القاعده که در لیست سیاه درج می‌باشند جداگانه تحقیق می‌کند که کدام یکی آنها از جنگ دست کشیده و با حکومت همراه شدند. یک دیپلمات به خبرگزاری رویترز گفته است که ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های بعد نام شمار دیگر این افراد از لیست سیاه خارج شوند. اداره رئیس جمهور کرزی 5 سال قبل از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که به اساس قطعنامه شماره 1267 این شورا که در سال 1999 تصویب شد، از جمله 140 نفری که در این لیست شامل می باشند نام 20 نفر آنها را حذف نماید. از جمله این 20 نفر نام 5 نفر آنها در ماه جنوری و 5 نفر دیگر در این هفته از لیست بیرون شد. با گفته دیپلمات ها حکومت افغانستان خواهان بیرون شدن نام 10 نفر دیگر از این لیست نیز می باشد.
مقامات می گویند بعد از تصادم یک وسیله نقلیه ناتو با یک موتری که باعث کشته شدن یک نفر مسافر آن شد، شماری از افغانان در مقابل ساختمان سفارت در کابل، سفارت امریکا در کابل با شورش پرداختند. تصاویر تلویزیون نشان داد که یک موتر آتش گرفته و یک جوان افغان با سوی آن سنگ پرتاب می کند. مقامات نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف گفتند یک واحد نیروهای عکس العمل سری به این منطقه که در نزدیکی قرارگاه‌های نظامی افغان و آمریکا در مرکز شهر کابل موقعیت دارد سوق دادند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان تصدیق نمود که یک وسیله نظامی آیسف در این حادثه دخیل بود. شاهدان عینی میگویند 4 مسافر ملکی افغان زمان کشته شدند که یکی از این 2 موتر نظامی با موتر عامل آنها تصادم کرد. گزارش داریم از کابل در این مورد.
در نتیجه تصادم 2 موتر آیساف با یک موتر ملکی پس از 6 امروز در ناحیه 9 شهر کابل 6 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. سید عبدالغفار سیدزاده آمر جنایی قماندانی امنی کابل در محل حادثه به خبرنگاران گفت که در این رویداد 4 غیر نظامی کشته و 2 تن دیگرشان زخم برداشتند.
2 رد موتر قوت‌های آیساف که داخل شامل از جاده ترافیکی میدان هوایی شده، در مقابلش 1 رد موتر کرولا که در او افغان‌ها و افغان
لباس ملکی سوار بوده، از هم به استقامت در داخل جاده شده، همزمان در اینجا بین از وا و از وا حادثه ترافیکی صورت گرفته. متاسفانه تا بالا جریان دقیقش هم نمی‌فهم، به خاطر که هر 6 نفر که اون موتر شیشته بوده در موتر کلولا شدیداً مجروح شده، که از جمله تافل نه 4 نفر به گمانم که کشته شده. همزمان با این حادثه مردم و بچه‌ای از منطقه ای که بوده سر موترهای قوت‌های آیساف حمله کردند، قوت‌های خارجی، و همچنان این فیروی هوایی صورت گرفت و هم از طرف مردم هم سنگ باران شدن، اینجا سر پلیس سنگ استفاده شد.
با گفته شمار از شاهدان عینی، پس از اتفاق این رویداد مردم محل خشمگین شده و یکی از موترهای آیساف را به آتش کشیدند. شاهدان عینی همچنان میگویند که عملی موترهای آیساف با موترهای شخصی از محل حادثه انتقال یافتند، اما برخی از شاهدان در محل حادثه میگویند که از داخل موتر آیساف بالای موتر ملکی تیراندازی صورت گرفت، که در نتیجه 4 افغان کشته شدند.
وقتی که آمده بی آمریکایی‌ها بدست موتر کرولا از میله آمده بودند، وقتی که میزنند 4 نفر کشته میشه، 2 تای زخمی، در غیر از مرمی هم میزنند بدون از اینکه یا کدام گپ بزنه کرولا والا، همراه هم فور فایر میکنن، از جا میگیرن، از پشت سر مردم میاد در میتادش. شما اینجا پرسان کنی که افغانا را کی کشت؟ این خودش بدست آمده به موتر آمریکایی که زدن افغانای بیچاره. آمریکایی از کدامش اگر نشد موتر شخصی انتقالشون داد.
با گفته مقام های امنیتی، خلیل الله دستیار معاون امنیتی قماندانی امنی کابل نیز در این حادثه زخم برداشته است. این نخستین بار نیست که نیروهای خارجی موترهای غیر نظامی را هدف قرار می دهند، بلکه پیش از این نیز چندین بار غیر نظامیان از سوی خارجی ها هدف قرار گرفتند.
حال تولات امنیتی را دنبال می کنیم. از آغاز جنگ در افغانستان، یعنی تقریبا از 9 سال به این سو، ماه جولای امسال مرگبارترین ماه برای نیروهای ایالات متحده آمریکا در این کشور می باشد. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، در ماه جولای 63 عسکر و پرسنل خدمات نظامی آمریکا در افغانستان کشته شدند. پیش از ماه جولای، ماه جون با کشته شدن 60 عسکر آمریکایی مرگبارترین ماه برای ایالات متحده به شمار می رفت. در ماه‌های اخیر تلفات نیروهای خارجی در افغانستان افزایش یافتند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبل از آن که برنامه خروج نیروهای کشورش را از افغانستان آغاز کند، اعزام 30,000 عسکر دیگر را به این کشور اعلام کرده است. رئیس جمهور اوباما گفته است که انتقال عساکر آمریکایی از افغانستان در نیمه اول سال 2011 میلادی آغاز خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
قصر سفید تقاضا نمود که نشر بیشتر از اسناد سری در مورد فعالیت نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان متوقف شود. مقامات آمریکایی میگویند که این عمل آیات عساکر آمریکایی را در جبهه جنگ و اطلاع دهندگان افغان آنها را به خطر روبرو می‌سازد. با گفته آنها، کسانی که این معلومات را به صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس دادند به مجازات قانونی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از سید سمی عباس می‌شنوید.
قصر سفید روز جمعه از صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس خواست که نشر اسناد سری نظامی قوای آمریکا در افغانستان را متوقف سازد و همزمان با آن تحقیقات را از یک عسکر آمریکایی که اسرار نظامی را به ویکی‌لیکس فاش کرده است جدی‌تر ساخته است. مقامات اداره رئیس جمهور اوباما اظهار داشتند که تحقیقات درباره نشر 76911 سند محرم نظامی شاید فراتر از کارمندان نظامی باشد. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز اظهار داشت افشا نمودن اسرار جنگ در صفحه اینترنت به امنیت ملی آمریکا صدمه وارد کرده و حیات اطلاع دهندگان افغان و افراد نظامی آمریکا را به خطر روبرو می سازد. در پاسخ به این سوال که آمریکا چه اقدامی را برای متوقف ساختن نشر این اسناد انجام داده می تواند، آقای گیبز اظهار داشت ما کاری دیگر انجام داده نمی توانیم بجز از این که از اشخاصی که این اسناد سری را در دست دارند تقاضا نماییم که دیگر این اسناد را فاش نکنند. و افسود این مهم است که صدمه بیشتر از این به امنیت ملی آمریکا وارد نشود. مؤسس صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس جولیان اسانج در مصاحبه با تلویزیون استرالیا اظهار داشت که قبل از نشر این اسناد سری از طریق روزنامه نیویورک تایمز با حکومت آمریکا تماس گرفته و به مقامات حکومت پیشنهاد نمود که این اسناد را قبل از نشر مطالعه کنند تا مطمئن شوند که حیات کدام نفر بیگناه به خطر روبرو نمی شود. با گفته اسانج، حکومت به این پیشنهاد پاسخ نداد. یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دگروال خوای بحری دیوید لپان روز جمعه گفت این ادعا که ویکیلیکس با قصر سفید و یا عناصر دیگر حکومت پیشنهاد ملاحظه این اسناد را کرده است کاملا غلط می باشد. آسانج این ادعا را که نشر اسناد سری حیات انسانهای بیگناه را به خطر روبرو می سازد رد کرده و گفت که تا هنوز در این باره کدام سندی وجود ندارد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس و لوید ریستیز قوای مشترک این کشور ادمیرال مایک مولن نشر این اسناد را جدن مضر و تهدید کننده به حیات اطلاع دهندگان افغان و اشخاص دیگری که با آمریکایی ها کمک میکنند میخوانند. لوید ریستیز قوای مشترک آمریکا مایک مولن روز پنجشنبه در این مورد گفت آقای آسانج میتواند درباره این که گویا او و منابعش چه خدماتی را انجام دادند هر چیز بگوید، ولی واقعیت این است که شاید همکنون دست های آنها به خون عساکر جوان و یا یک خانواده افغان آلوده شده باشد. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز پنجشنبه اظهار داشت تحقیقات نظامی به هر جایی که ضرور باشد ادامه خواهد یافت و در این ساحه از اداره تحقیقات فدرالی FBI هم خواهان کمک شده است. و این مسئله را که شاید خود آسانج هم هدف بازپرسی قرار گیرد از احتمال دور نگذاشت.
در ادامه برنامه این گزارش ها را میشنوید. حکومت افغانستان به تازگی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواسته تا برای پیروزی در انتخابات از زور، قدرت و پول استفاده نکنند. اظهارات دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا در هند خشم و غضب پاکستان را برانگیخته است. صدر اعظم بریتانیا گفته پاکستان سیاست دو جانبه بازی میکند. افزایش آب دریاهای سوات، اندر و کابل در پاکستان باعث شد تا سیلاب ها مناطق ایالت خیبر پشتونخوا را فرا گیرد و در این سوی سرحد هم برخی از مناطق را شدیداً تخریب نموده و خسارات انگفت به مردم این مناطق وارد نموده است. در ایران در نتیجه زلزله در ایالت خراسان رضوی در شمال شرق آن کشور حداقل 110 نفر جراحت برداشتند.
حالا گزارش های خبری را دنبال میکنیم. حکومت افغانستان به تازگی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواسته تا برای پیروزی در انتخابات از زور، قدرت و پول استفاده نکنند. رئیس جمهور کرزی در سخنرانی رادیویی خود گفته است که مبارزات انتخاباتی و تلاش برای به دست آوردن رای بیشتر حق هر نامزد است، اما این حق باید در چارچوب قانون عملی شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هیچ نامزد برای موفقیت خود از راههای نامشروع استفاده کرده نمیتوانند. در این مورد منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در حالی که شایعات مبنی بر استفاده نامزدان انتخابات ولسی جرگه از زور، قدرت و پول برای موفقیت در انتخابات سال روان وجود دارد، اما ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که نامزدان نباید برای احراز چوکی های ولسی جرگه از زور، تهدید و راه‌های غیر مشروع استفاده نمایند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تازگی در گفتار رادیویی خود گفته است که مبارزات انتخاباتی نامزدان باید مطابق به روحی قانون انتخابات و سایر قوانین افغانستان باشد.
مبارزات انتخاباتی و تلاش برای به دست آوردن رأی بیشتر حق روا و قانونی هر نامزد است، اما استفاده از این حق باید در چوکات قانون باشد. مبارزات نامزدان ولسی جرگه باید مطابق به روحی قانون انتخابات و سایر قوانین در کشور باشد. زور، تهدید و راه‌های دیگر که آن را قانون منع کرده است قطعاً جواز ندارد.
در این حال کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد ار عملی که خلاف قانون و اخلاق عمومی جامعه و برنامه‌های پذیرفته شده این کمیسیون باشد، با عکس العمل جدی کمیسیون مستقل انتخابات روبرو خواهد شد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که هیچ زورگو و ثروتمند نمیتواند که این کمیسیون را زیر تاثیر قرار داده و به پروسه انتخابات صدمه وارد نماید.
پروسه هایی را که ما پیش رو داریم، تدابیری را که ما گرفتیم، پول، قدرت، ثروت و هیچ نفوذ نامشروع نخواهد توانست که نتایج انتخابات را تغییر بده. هر جا مورد شک و اشتباه ما قرار بگیرد، صندوق ها قرنطینه خواهد شد. با معیارهای انتخاباتی بررسی خواهد شد، در صورت دستبرد هیچگاه در شمار شهرها داخل نخواهد شد.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات از راه اندازی انتخابات شفاف خبر داده است، اما انوز هم سر و صداهایی وجود دارد که شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه کارت های رای دهی مردم را خریداری می نمایند تا در انتخابات به نفع خود از آن استفاده نمایند. قرار است مردم برای رای دهی به بیشتر از 2500 نامزد انتخابات ولسی جرگه افغانستان به روز 27 سنبله سال روان به پای صندوق های رای بروند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حالا تحولات پاکستان را در چند گزارش دنبال می‌کنیم. اظهارات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در هند خشم و غضب پاکستان را برانگیخته است. صدر اعظم بریتانیا گفته پاکستان سیاست دو جانبه بازی می‌کند. از یک طرف از مبارزه غرب علیه تروریسم حمایت دارد و از سوی دیگر شورشیان و تروریستان را تجهیز و کمک می‌نماید. شرح بیشتر در گزارش از غفور متین.
اظهارات دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خشم و هیجان در پاکستان ایجاد کرده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شماره اخیر روزنامه معتبر شپیگل چاپ آلمان است. روزنامه می‌نویسد دیوید کامرون با این ادعا که گفته پاکستان از تروریسم حمایت می‌نماید خشم پاکستان را برانگیخته است. اسلام آباد ادعای حمایت از تروریسم را با شدت رد می نماید و غرب را به قبول کردن کورکورانه راپورهای سازمان ویکیلیکس متهم می سازد. روزنامه شپیگل می افزاید. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون در یک سلسله سفرهای خود به کشورهای خارجی از بیان چیزی که به باور او درست باشد نمی هراسد. او با اظهارات روز چهارشنبه در هند اسلام آباد را رنجاند. صدر اعظم بریتانیا در هنگام صحبت در شهر بنگلور هند گفت ما به هیچ صورت این نظر را تحمل نداریم که پاکستان قادر است تا تروریسم را به هند، افغانستان و یا هر جای دیگری از جهان صادر کند و توسعه بدهد. کامرون بعداً بر رادیوی بی بی سی گفت او حرفهای خود را دقیقاً انتخاب کرده است. او افزود این غیر قابل قبول است. چیزهایی که در پاکستان اتفاق می افتد باعث حمایت تروریسم در سایر کشورها شود. در گذشته واقعاً چنین چیزهایی صورت گرفته و ما باید متیقن شویم که مقامات پاکستانی بعد از این دو جهته یا دو جانبه نبینند. آنها باید یک جهت را ببینند و آن پاکستان باثبات و دموکراتیک است. به نوشته روزنامه شپیگل آلمان، حرفهای صدر اعظم بریتانیا در پاکستان، کشوری که از لحاظ رسمی متحد بریتانیا در مبارزه علیه تروریسم است، به اصطلاح خوش نخورده است. اظهارات کامرون صدر اعظم بریتانیا فقط چند روز بعد از آن صورت میگیرد که سازمان ویکیلیکس راپورهای محرم نظامی راجع به جنگ افغانستان را با روزنامه‌های معتبر غربی نیویورک تایم چاپ آمریکا، گاردین چاپ انگلستان و شپیگل چاپ آلمان شریک ساخت. به گفته روزنامه اظهارات صدر اعظم بریتانیا یقیناً هند را خوشحال ساخته است، زیرا هند از سالها به این طرف ادعا دارد که پاکستان از تروریست ها حمایت می نماید، به شمول حمله ماه نوامبر سال 2008 میلادی بالای شهر ممبای هند.
مجله خبری رادیو آزادی.
افزایش آب دریاهای سواد و اندرز باعث شد تا سیلاب‌های مناطق ایالت خیبر پشتونخوا را فرا گیرد و در این سوی سرحد هم برخی از مناطق را شدیداً تخریب نموده و خسارات انگفت به مردم این مناطق وارد نموده است. گفته می شود که در حدود 7000 افغان مهاجر نیز از این سیلاب‌ها متضرر شدند و این سیلاب‌ها در مناطق پاکستان نظیر نداشته است. مقامات رسمی میگویند که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در مناطق پشاور، نوشهره، سوات و دیر صدها تن هلاک گردیدند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش دارد.
به قول اداره مبارزه با حوادث طبیعی، تعداد کشته شدگان سیلاب های اخیر در ایالت خیبر پختونخوا به 408 تن رسید. سیلاب های ناشی از باران های موسمی اخیر باعث خسارات انگفت مالی و جانی در مناطق چون پشاور، نوشهره، سوات، دیر و چهارصد گردید. اگرچه ریزش باران در بسیاری از مناطق ایالت یاد شده فعلا متوقف گردیده، اما در بعض مناطق دیگر چون سوات و دیر هنوز هم ادامه دارد. خسارات ناشی از این آفت طبیعی در پهلوی علاقتها، تخریب شدن صدها هتل و میمانخانه در مناطق مدین، سوات، بحرین و کالام که مناطق تفریحی می باشد گردیده است. در نوشهره شفاخانه مرکزی و یک تعداد از دفاتر دولتی نیز زیر آب گردید. سیستم مخابراتی، آب و برق و راه‌های موصلاتی همچنان متاثر گردیده است. شهرهای پشاور اسلام آباد از 24 ساعت به دین سو برای ترافیک مسدود می باشد. ناگفته نماند که مهاجرین افغان مقیم در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا نیز از این آفت طبیعی در امان نمانده، چنانچه در مناطق زاخل، بدبیر و باغبانان شهر پشاور کمپ‌های مهاجرین افغان خسارمند شده و به قول افغان کمیشنرید 7000 مهاجر افغان از منازلشان بیجا گردیدند. جنرال اشفاق ندیم، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی، طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در شهر پشاور داشت گفت از تاریخ 24 ماه جاری پیشگویی اوضاع جوی صورت گرفته بود و از باران‌های شدید و امکانات سیلابی شدن دریای کابل، سوات و اندس هشدار داده شده بود.
جو چالنجز هست اس وقت وہ کافی زیادہ ہیں سب سے پہلے تو اف کورس ریلیف
وای میگوید چالنج هایی را که فعلا ما پیش رو داریم زیاد است، چرا که در این سیلاب ها 408 تن جانهای خود را از دست دادند و بسیاری هنوز هم ناپدید می باشند. اولتر از همه چالنج هایی را که ما پیش رو داریم منظم ساختن گروه های امداد رسانی با آسیب زدگان، بعدن بیماری هایی که ناشی از این سیلاب ها پیدا خواهد شد، بازسازی مناطق آسیب دیده و بزرگترین چالنج به حالی سیستم مخابراتی و موصلاتی می باشد که باید روی آن کار کرد. در زمینه مجادله با این آفت ما به کمک در عرصه های مختلف مانند جابجا نمودن سیلاب زدگان در مناطق محفوظ، فراهم نمودن خوراک به آنها تا الی یک ماه دیگر نیاز خواهیم داشت.
اسکو تھوڑا سستین کرنا پڑے گا ہمیں اوور دی نیکسٹ 1 منتھ.
وی همچنان افزود که قوای بحری و هوایی پاکستان برای کمک و نجات سیلاب زدگان دست به کار شدند و کشتی های کمکی به مناطق آسیب زده فرستاده شده است. وی گفت که بیشتر آسیب زدگان را به جاهای محفوظ منتقل نمودند. اما ریاض، یک تن از باشندگان نوشهره، می گوید آنها هنوز هم به مناطق محفوظ انتقال داده نشدند.
میرے ساتھ 18 سو تک لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے ایک مدرسہ ہے اس کی چھت پہ پناہ لی ہوئی ہے.
وای می گوید ما 1800 نفر هستیم که در سقف یک مدرسه فعلا پناه برده ایم. اگر این سقف منهدم گردد تلفات زیاد را به بار خواهد آورد. رسایی با ما بدون کشتی ها امکان پذیر نیست. از حکومت خواهش ما امین است که برای نجات ما اقدام کند.
اور ان کی مدد کے لیے آپ.
این در حالی است که سید یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، بعد از ظهر جمعه به پشاور آمده و از مناطق سیلاب زده توسط هلیکوپتر دیدار نمود.
اگر مردم خیبر پشتونخوا از خسارات ناشی از سیلاب متضرر شدند، در ایران در نتیجه زلزله در ایالت خراسان رضوی در شمال شرق آن کشور حداقل 110 نفر جراحت برداشتند. مشتبه صادقیان، والی ولایت خراسان، گفت در زلزله شام جمعه که به مقیاس 5.7 درجه ریکتر به وقوع پیوست، حالت یکی از مجروحین خیلی وخیم گزارش شده است. حالا در گزارش مروری داریم به روزنامه های معتبر بین‌المللی که بیشتر عناوین آن در مورد افشای اسناد محرم جنگ افغانستان، موضوع تأخیر عملیات در قندهار و نگرانی های زنان افغان پس از مصالحه با طالبان می باشد.
موضوع نشر اسناد محرم فعالیت های نیروهای آمریکایی در افغانستان و نگرانی های رهبران ایالات متحده و افغانستان در مورد آن بار دیگر در سرخط مطالب نشر شده در روزنامه و نشریه های غربی قرار دارد. با نشر نکات تازه از این اسناد، وزیر دفاع آمریکا و رهبران دیگر این کشور ابراز نگرانی کرده و این عمل را یک تهدید برای قوای آمریکا و متحدین افغانان در میدان جنگ می شمارند. اما شمار روزنامه ها و نشریه های غربی مسائل دیگر مربوط به افغانستان را نیز بررسی کردند. نشریه دیپلماتیک کریر در شماره اخیر خود مطلب دارد درباره تأخیر عملیات قندهار که در بخش از آن می نویسد بعد از عملیات در ولسوالی مرجع ولایت هلمند همه انتظار داشتند که بعد زودی در ولایت همجوار هلمند یعنی قندهار نیز عملیات شروع خواهد شد. اما به نوشته نشریه دیپلماتیک کریر چند نکته نباید فراموش شود. اول اینکه قوای ناتو و آیسف باید قبضه خود را بر مارجا مستحکم بسازند و مناطق اطراف آن را نیز تصفیه کنند که این عمل از نگاه روانی برای مردم مهم است. دوم، هرچند دادن وقت بیشتر بر طالبان شاید زمینه انسجام دوباره را برای آنها فراهم سازد، اما در عین حال این هم مهم است که اول در مارجا حاکمیت حکومت مرکزی برقرار شود و اوضاع در اینجا تحت کنترل قرار گیرد تا در صورت آغاز عملیات در قندهار از این منطقه تهدید بار نیاید و قوای خارجی در دو جبهه جنگ نکنند. سوم، قبل از عملیات قندهار باید امنیت در دیگر شهرهای مهم تقویه شود، از جمله کابل، زیرا با آغاز عملیات قندهار طالبان شاید به دیگر شهرها هجوم ببرند تا جبهه جنگ را توسعه داده و از تمرکز قوای بین المللی در قندهار جلوگیری کنند. و مهمتر از همه این که قبل از عملیات قندهار عملیات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر مواضع طالبان و افرادگرایان در خاک پاکستان باید بیشتر شود تا دیگر طالبان نتوانند در سرحدات با آسانی عبور و مرور کنند که در آن صورت رسیدن به پیروزی در عملیات قندهار آسان تر خواهد شد. مجله تایم در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان با برگشت طالبان سرنوشت زنان در افغانستان چی خواهد شد. بنوشته مجله رئیس جمهور کرزی در ماه جون جرگه مشورتی صلح با طالبان را برگزار کرد و به نظر تحلیلگران برای آشتی با طالبان حکومت افغانستان باید بعض از شرایط آنها را بپذیرد. از این رو بنوشته مجله حامیان حقوق زن هراس دارند که مبادا طالبان دوباره از کار و درس زنان و دختران جلوگیری کنند، طوری که تجربه در دوران حکومت آنها نشان داده است. مجله به نقل از یک عضو ولسی جرگه افغانستان فوزی کوفی نوشته است که میگوید حقوق زنان نباید قربانی آشتی با طالبان شود. مجله همچنان از قول بعض از زنان افغان نوشته که در حال حاضر خروج قوای خارجی از افغانستان برای آنها مصیبت انگیز خواهد بود و از این رو آنها به این نظرند که قوای خارجی باید تا مدت در افغانستان